کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
یو چاپ شوی ریپورت وای چې داش د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پر ولسی خلکو باندې ژوند تریخ کړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سولړپوړي حکومتي ماموران خپل دندونه برطرفه کړل. په واشنگتن ډی سی کې په زرګونو خلکو د چاپیریال په ملاتړ او د جمهور رئیس ټرمپ د پالیسیو د غندلو لپاره احتجاجي غونډه وکړه. داعش د افغانستان د ختیځ ولایتونو په لرې پرتو ولسوالیو کې له 2015 میلادي کال راهیسې پر ملکي خلکو خپل ژوند تریخ کړی، پر حکومتي ودانۍ او پر کورونو باندې مرګانۍ حملې کړي او په زلګونو کلیوالې برمته کړي او یا یې وژلي دي. په واشنگتن کې د امریکا خبریال نور زاهد په خپل رپورټ کې وایي چې په دغه موده کې د داعش وسلوالو ښوونځي تړلي او یا په مدرسو بدل کړي دي. داعش چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت نه نشأت کړی، له افغانستان نه علاوه د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا په جمهوریتونو او په پاکستان کې خپل فعالیت ساحه پراخه کړې او دغه سیمې د خراسان د ولایت په نوم یادوي چې د پخواني فارس یا اوسني ایران ځینې برخې هم پکې شاملې دي. امریکایي او افغان پوځي چارواکي په دې باور دي چې داعشیان اکثره د پاکستاني طالبانو د تحریک TTP پخواني غړي دي او یا د مرکزي آسیا اتباع دي. صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ د خارجه وزارت او د اطلاعات او کلتور د وزارت د لوړپوړو ماموران له خپل دندو نه وروسته له هغې برطرفه کړل چې د اسلامي جنګیالو په ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو د پلان جزئیات په مطبوعاتو کې افشا شو. نواز شریف په خارجه وزارت کې خپل خصوصي مشاور طارق فاطمي او د اطلاعات او کلتور د وزارت یو لوړپوړی مقام راو تحسین د پاکستان د پوځ د سخت عکس العمل په تعقیب په کور کېنول. په دواړو باندې داش کې کیږي چې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ته د پوځ د عملیاتو په اړه پټ معلومات ورکړي. د ډان په ورځپاڼه کې په چاپ شوي رپورټ کې د پاکستان په خاوره کې دننه د هغو جنګیالیو د فعالیت په باب معلومات ورکړل شوي چې په افغانستان او په هند او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حملې کوي او فکر کېږي چې د پاکستان پوځ یې په پټه اکمالی. د پاکستان د ملکي او نظامی ادارو ترمنځ د یو بل ټکر احتمالات زیات شوي دي. پوځ نواز شریف په 1999 میلادي کې په زور له قدرت نه لري کو او سعودي عربستان ته یې تعبید کړ. هغه هلته 8 کاله تیر کړل او د مشرف د حکومت له زوال نه وروسته راستون شو. د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان د پوځ عکس العمل بې ځای او غیر ضروري بللی دی. د شنبه پر ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت سل ورځې پوره شوې. په داسې حال کې چې په واشنگتن ډی سي کې د هغه د پالیسیو په ضد یوه غټه غونډه کېده، ښاغلي ټرمپ د خپل حکومت سل ورځې په پنسلوانیا کې ولمانځلې. نوموړی یوې فابریکې ته ورغی او له نورو هیوادونو سره پر لاسلیک شو تجارتي تړونونو باندې د نظر ثانی لپاره اجرایه فرمان صادر کړ. ټرمپ خپلو لس زره طرفدارانو ته وینا وکړه. د شنبه پر ورځ په زرهاو کسانو د چاپیریال په ملاتړ په واشنگتن ډی سي کې غونډه وکړه او د کانګرس د ودانۍ یا کیپیټل هیل په لوري مارش وکړ. دا احتجاجي مارچ د چاپیریال لپاره د ولسی مارش په نوم یادیږي. هدف یې دا و چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د کار د سلو ورځو د پوره کېدو سره سم د چاپیریال په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسیو په ضد غبرګون وښيي. د ترکیه حکومت 4000 نظامی ملکی او د جاندار مغړی تیر کال په ناکامه کوده تا کې د لسلرول په جرم لخپلو رسمي دندونه برطرفه کړل. د حکومت اعلامیه چې په رسمي جریده کې د شنبه پر ورځ چاپ شوی وای چې په دې کسانو کې د عدلیې د وزارت 1120 مستخدمین، د محبسونو ماموران، پوهان او د مذهبي چارو د وزارت ماموران شامل دي. د کودتا له ناکامۍ نه وروسته د ترکیه حکومت 2000 کسان له خپلو وظیفونه مخکې معطل کړي وو او 14000 کسان یې نیولي وو. اروپایي اتحاد په متفقه توګه پریکړه کړې چې له برېټانیا سره به دغه هیواد د وتلو په باب د منل شوو مقرراتو په رڼا کې مذاکرات کوي. ټاکل شوی ده چې د جون په 8 د پارلماني انتخاباتو وروسته د اروپایي اتحاد او برېټانیا ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. پرون د شنبه په ورځ د اپریل په 9 د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د تور پوستانو او پولیسو ترمنځ د خونړیو نښتو 15 کلیزه وه. په 1992 میلادي کال کې په همدې ورځ پولیسو په یوه بې وسلې تور پوستي ډرایور باندې ډزې وکړې او ویشته او بیا د محکمې لخوا 4 سپین پوستي پولیسان د بریزیمه شو. د دې د بریزه کېمدو په تعقیب په ښار کې احتجاجي غونډې وشوې چې 6 کسان پکې وژل شو او 10 کسان زخمیان شو.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. طالبانو په لوګر کې د نجونو دوه ښوونځي تړلې دي. مسؤولین وایي چې د پرانستلو هڅې یې پیل کړي دي او د دې ښوونځیو په تړل کېدو سره شاوخوا زر تنې نجونې له زده کړو بې برخې سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د دولت مخالفو وسلوالو د قندوز بغلان او بغلان کابل پر لوی لار څو ځایا پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي وو. افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي او مخالفینو ته په دغه جګړه کې تلفات اړولې دي. د بغلان قندوز او قندوز تخار پر لوی لار کله کله د دولت مخالف وسلوال د تالاشۍ لپاره لوی لارې ته راوځي او پر دغه لار تلونکي موټرې تلاشي کوي. د قندوز بغلان او بغلان قندوز ترمنځ غزیدل لار د ورځې تر مازیګره پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. طالبانو وروسته له هغې پر لوی لارو بریدونه زیات کړي چې تیره ورځ د منصوري په نامه نوي عملیات اعلان کړل. په قندوز کې د پولیسو 800 سپینزر زون ویان محفوظ الله اکبري مطبوعاتو ته وویل چې مخالف وسلوالو طالبانو د بغلان قندوز پر لوی لار د ډنډي غوري ډنډي شابودین فابریکې زاړه بغلان او دوشي په سیمو کې پر لوی لارو باندې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې په نتیجه کې ولستنه د دولت مخالف وسلوال وجل شوي او 15 لستنه نورې ټپن شوي دي.
صبح امروز مخالفین مسئله دولت در ساحات مسیر شاهراهای ولسوالی های دوشی و خنجان، کندز، بغلان، دندغوری و دند شابود.
مخالف و وسلوال و طالبان و در خنجان، دوشی، دند شابودین و دند غوری، بغلان و کندز پر لوی لارو پر امنیتی پوستو بریدونه کردی و چه پا نتیجه که اول لستن و جل شیوی و 15 لستن نوری تپین شیوی دی. در غلار در ملکی تلفات و در مخنیوی پا خاطر در ترافیک و پر مختلل شیو و در بغلان کندز و کندز خار لوی لارې د مسافرو لپاره مسؤونی نه دي. وسلوال طالبان کله کله پر دغه لارو پر امنیتي پوسټو بریدونه کوي. د شمال ختیځ ولایتونو تخار، قندوز او بدخشان اوسیدونکي پر دغه لارو د تګ راتګ پر وخت ځانونه مسؤون نه ګڼي. دوی وایي که څه هم د لوی لارې پر سر امنیتي پوسټ شته خو پولیس د طالبانو د تلاشۍ مخه نشي نیولی. څو تنه مسافر چې پر دغه لارو تر نیمایي رسیدلي وو د جګړې له امله بیرته خپلو سیمو ته راستن شوي دي. غوی وای
زمانم امین الله کابل لاین باندې موټر چلوما وضعیت داسې ورو چې وضعیت خورس پرس خرابېږي خنه ده. مونږ په دې لاین باندې موټر چلو. مونږ سره اکثر موټر کې مریضان سره ناشتي او داسې مریض چې دا سیریز مریض چې دا کابل ته ونرسو لار مرکیږي. ورو جنگ خو روزانه جنگ ده. مونږ په دې لار باندې زور از مونږ تیرا مصرفېږي وخت هم ځای کیږي. هر روز جنگ ده، هر روز جنگ ده.
والا بغلان لارې ډېر مشکلات وو. د شارکونه نه دی خواجنګونه او د لاره بیخي خراب او بیخي تګ راتګ نه کېده. حیران پاتې چی وکړو، څه کار وکړو؟ بل کار هم نشته، سړی کم کار. مونږ خو دوه درې ځل جنگ ځي پورې رالو، بیرته تا وکړو، بیا لاړو. همداسې دوه درې ځل لاړو. قریبا دوه درې ګنټې همالته مونږ انتظار وکاږه.
وضعیت ډېر خراب و. دغه یو نیم ساعت دوه ساعت تر منځ ډېر جنگ و. سخت جری خشکې جنگ و چې دغه حالت ډېر زیات مسافر و چې همالته ولاړو. حکومت باید دې ته لږ توجه وکړي. دغه جنگونه لارې کې پوسټې جوړې کړي، سفر په اسانه سره وکولای شي چې خپل ځای ته ځان ورسوي.
د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع هم وایي چې پر لویو لارو باندې امنیتي تهدید موجود دی، نو ځکه یې دغه لار د مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې ده. په قندوز کې د پولیسو د 800 زون لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د درقت او خواجه باودین ترمنځ د غزیدلې لار د امن کولو په خاطر یې په جګړه کې د طالبانو مشهور قماندان ملا محمد ګل وجلی دی. په شمال ختیځو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د منصوري عملیاتو له اعلان وروسته پر لویو لارو پرتو امنیتي پوستو باندې بریدونه زیات شوي دي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د امریکا یو لوړ رتبه مامور خبرداري ورکړي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د نخپرې دو تړون یا NPT ته سترګواښ مخامخ کوي. د ماتي کمیټا بل افته په ویانا کې د 2006 کال د NPT د کره کتنې د کنفرانس لپاره غونډه کوي. دغه مامور د دې تړون په باره کې مخکې له مخکې د امریکا دریز روښانه کوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ لري.
بې وسلې کولو په کانفرانس کې د امریکا سفیر رابرټ ووډ وایي د اتومي وسلو د نه خپرېدو د تړون په دوه هفتهیزه موقتي کمیټه کې به د ده اصلي هدف دا وي چې نړیواله ټولنه په ګډه د شمالي کوریا پارونې، ګواښونه او اعمال وغندي. دی وای امریکا په شمالي کوریا کې د رژیم د بدلون په سینه ده، دا د حکومت د سلوک د بدلولو په سینه ده. وډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
When you have a situation like this where a country back in 2003 announced its withdrawal from the NPT, this is a huge concern for the international community that has not been addressed, and we in the NPT family need to address this issue. And when you see what they're doing, the threats and provocations they're making,
کله چې یو څوک د دې په شان یو حالت سره مخامخ کیږي چې یو هیواد په 2003 کال کې له NPT نه خپل وطن اعلانوي، نو دا د بین المللي ټولنې لپاره یوه ستره پریشانی ده چې غم یې نه دی خوړل شوی. او موږ په NPT کې شامل غړي دې ته ضرورت لرو چې د دغه موضوع غم وخورو. او کله چې تاسو ووینئ چې دوی څه کوي او دوی امریکا د کوریا جمهوریت او جاپان د ګواښونه او پارونه کوي، نو دا ډول ناندریز غمل کېدی نه شي. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خبرداری ورکړی دی چې امریکا به خپل اتومي قابلیت قوي او پراخه کړي چې کناړی د اتومي وسلو په باره کې خپل احساس څرګند نه کړي. وډ امریکا غږ ته وویل امریکا ژمنه کړې ده چې د اتومي وسلو د نه خپرېدو تړون تقویه کوي. دی وایي جمهور رئیس د چین او روسیې په ځواب کې دغه تبصرې وکړلې چې په ډېره چټکۍ سره اتومي وسلې عصري کوي. دی وایي په دغه عصري کېدو کې به واشنگټن په دوهمه یا درېمه درجه کې باید نه وي. وډ بیا وایي
That does not mean in any way that the United States would shirk on its responsibilities that it has under the NPT, particularly Article 6, which deals with good faith, willingness to engage.
لیکن ان په هیڅ صورت د معنی دا نه ده چې امریکا به خپل حق مسولیت کم کړي چې د NPT په خاصه توګه د شپږمې ماده لمخې لري چې د اتومي بې وسلې کولو په باره کې په روغنتۍ سره خبرې کوي. امریکا او روسیا په 1980 کال کې چې د ساړه جنگ وخت په لسګونو زره اتومي وسلې لرلې، دغه جبه خانه اوس په پوره اندازه کم شوې دي. روسیا اوس 2300 اتومي وسلې لري او ورپسې امریکا راځي چې تقریبا 2000 اتومي وسلې لري. څارونکي دا مني چې دغه کم اندازه اتومي وسلې څو ځلې د ځمکې د تباه کېدو قابلیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې د روان ایسوي کال په لومړیو درو میاشتو کې په هر درو ساعتونو کې یو افغان ماشوم د جګړو قرباني شوی دی. د دې ادارې چارواکي وایي چې د 2018 کال په لومړیو درو میاشتو کې 210 ماشومان وژل شوي او 515 نور ټپیان شوي دي، چې دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ماشومانو د تلفاتو په کچه کې 10% زیاتوالی ښیي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمه نیازی پر رپورټ کې باوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې د رواني سوي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو پر مهال د ماشومانو د تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ډیر شوی دی. له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې ادارې د افغانستان د څانګې مشر پال بارکل د ملکي افغانانو د تلفاتو په اړه د یونما رپورټ ته په اشاره د افغان ماشومانو د تلفاتو ډیروالی زړه بوږنوونکی بللی او ویلي دي چې د رواني سوي کال په لومړیو درې میاشتو کې په هرو دریو ساعتونو کې یو ماشوم د جګړې قرباني شوی دی. د دې ادارې ویاندې مریم اتای امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال لومړیو درې میاشتو کې څه باندې د 200 ماشومان وژل کېدل د هغوی لپاره د اندېښنې وړ ده. هغې وویل
دا ارقام چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا ورکړل شوي دي په جنګ کې د ماشومانو د تلفاتو 10% ډیروالی ښیي. د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې 210 ماشومان وژل شوي او 515 ټپیان شوي دي. دا شمیر د دې ښکارندوی دي چې په هرو دریو ساعتونو کې یو ماشوم د جنګ قرباني کیږي. میرمن اتای زیاته کړه چې د ماشومانو د ملاتړ اداره په جګړه کې ښکیل لوري د دې تلفاتو مسؤل ګڼي. هغه ویل ماشومانو څخه د ملاتړ اداره د جنګ دوړ خو غواړي چې د جګړې پر مهال د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د جګړو پر مهال د ماشومانو د تلفاتو په ډیروالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ملکیانو او عامه ځایونو کې د بریدونو له امله ماشومان وژل کیږي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی امریکا غږ ته وویل چې دا کمیسیون
کمیشن د جنگ له دواړو لورو نه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکی وګړو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. هغه وویل د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دولت باید د ماشومانو د ژوند کولو د حقونو څخه په هر اړخیزه توګه ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ په مصر کې خپل 28 ساعته سفر پای ته ورساوه. پاپ په دې سفر کې د کاتولیکانو 15,000 کسیز غونډې ته وینا وکړه او یوه مدرسه یې هم ولیدله. پاپ د سولې په واسه سره کوشش کاوه چې پیغام یې عیسویانو او مسلمانانو دواړو ته ورسیږي او هغه کسان یې وغندل چې د الله په نوم د تاوتریخوالي تبلیغ کوي. خبریال ادوارد یرانن په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې پاپ فرانسیس پرون د جمعې په ورځ مصر ته خپل لومړی سفر پیل کړ، کلک امنیت په لارو کوڅو کې نیول شوی و. معتقدین راټول شوي وو او کوشش یې کوو چې پاپ وویني. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د مصر د قبطي عیسویانو لپاره ډیر مشکل وخت دی. قبطیان په منځني ختیځ کې یو زوړ او ستر اقلیت دی. د دې میاشتې په سر کې په مصر کې په درو کلیساګانو باندې حملې وشولې چې څه باندې 40 تنه پکې وژل شوي وو او د اسلامي دولت ډلې ویلې وو چې دغه حمله دوی کړې ده. واتیکان له دغو حملو نه وروسته د پاپ سفر فسخ نه کړ او همدغه راز یې د زغره لرونکي موټر پیشنهاد ونه مانه. ځینې محلي کسان وایي دوی د پاپ د حفاظت په باره کې ویره لري، په داسې حال کې چې نور د راتلونکي ښه وخت د یوې نښې په حیث یې دغه سفر ویني. شربت خرڅونکی صابر جبرائیل ایوب خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
زیاره طبعا احنا كنا بنتمنى يجي في وقت يعني يكون ظروف البلد.
We were hoping the visit would be in a better situation, but we respect that he did not cancel. He knows that his message of peace and love will speak directly to the Egyptian people.
هيوجه للشعب المصري رساله.
من هله کوله چې دغه سفر به په حالات کې وشي، مګر من دې ته احترام کوم چې دغه سفر فسخ نه کړ. د پویږي چې د سولې او مینې پیغام به په مستقیمه توګه د مصر خلکو ته ورسیږي. د اټکل له مخې په مصر کې 10 میلیونه قبطي یا عیسویان شته او د مصر ټول نفوس 90 میلیونه دی، مګر په منځني ختیځ کې د عیسویانو نفوس مخ په کمیدو دی. د اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کلونو کې له سوریه او عراق نه ګڼ شمېر عیسویان ایستلي دي، مګر په مصر کې عیسویان وایي په عمومي توګه د دوی سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې تبعیض کیږي. شپږ دېرش کلن تجار مجید تقاوي فخري وایي
Many of our rights seem lost to us. We do not fill important positions in Egypt, and we face discrimination from authorities. We face so many obstacles and so much harassment.
دا څه خارې چې زمونږ ډېر حقوق غصب شوی دي. موږ په مصر کې په مهمه څوکیو نه مقرریږو او د موږ سره چارواکي له تبعیض نه کار اخلي. موږ له ډېرو خنډونو او ډېرو کړاوونو سره مخامخ یو. توقع ده چې پاپ فرانسیس به د مصر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدنه کتنه وکړي او همدغه راز نن د شنبې په ورځ به د قاهرې په سټیډیوم کې غونډې ته وینا وکړي. د وعده وکړه چې د ادیانو ترمنځ کوششونو کې به ونډه واخلي چې په مصر کې مذهبي زغم تقویه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هند بهرنیو چارو وزارت پلان لري چې په دوو افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان مستند فلم جوړ کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی وایي چې د فلم په نظریه کار پیل سوی او لګښت یې د هند حکومت ورکوي. د شغلی عبدالی سره د امریکا جغ آشنا رادیو همکار جعفر خان مرکه کړی ده.
نو اوس موږ اوله سره تقریبا د یو کال څخه په دې خوا د آی پی ایل په دوه باندې افغانستان لوبغاړي باید پکې شامل شي، او په څنګ کې د دې آی پی ایل په جریان کې باید د افغانستان د لوبغاړو لپاره ښه تبلیغات وي. تبلیغاتو دپاره دغه نظریات همیشه موږ خپلو ځو ته تبادله کول چې باید د دوی د کړنې لارې او د دوی د هغه استعداد چې په دې آی پی ایل کې ښکاره کوي هغه باید څرګند شي. اوس چې د دې آی پی ایل په جریان کې د راشد او د نبی ښه درېدل ټولو ته معلوم شوه، نو اوس یې هغه طرح چې موږ وړاندې کړې وه چې باید آی پی ایل انتظار وایستل شي د دوی لوبه او په لوبو کې ښه ودرېږي، نو بیا به دغه طرح کار وشي انشاءالله. پر دې به کار ژر شروع شي چې د دوی دغه ښه درېدو نمایندګي وکړي او د افغانستان د کرکټ د ښې آیندې
نو دا دا به څومره فلم وي؟ لنډ فلم به وي؟ د ریپورت کې خو راغلي چې لنډ فلم به وي.
د کرکټ په جریان کې مثلا ډېر امکان شته چې هغه چینلونه چې د کرکټ کرکټ دغه میچ په کې ښکاره کېږي هغه وخت کې چې اعلان خپرېږي د دې کرکټ آی پی ایل په جریان کې دغه بعض وخت دوه دقیقې به وي مثلا، یا چې نو یو کنسپت وو او دا کنسپت اوس مایمیر چې عملي جنبه پیدا کړې، نو دوی په دې اخته دي چې سره کم د چا دخوا دغه فلم جوړ شي، نو پروپوزل باندې اوس کار روان دي.
نو دغه پروپوزل څوک اخلي؟ د افغانستان سفارت یې اخلي، بهرنیو چارو وزارت اخلي، که آی پی ایل تنظیموي؟
د بهرنیو چارو وزارت خارجې د خاصه د دوی د مالي لحاظ حمایتي چې یو ډاکومنټري دوه دقیقې پنځه دقیقې پر جوړ شي، او دغه آی پی ایل په جریان کې چې کوم مسابقې کړي دي د دوی هغه کارکردګي وو چې مثلا راشد خان دوه ځلې دغه جایزه واخیسته په دې ټورنمنټ کې، دا به ټول په دې ډاکومنټري کې اچي. بیا نو په اخرو شپو کې که وکولای شوای چې دوی ټوله سیریز مف خلاصېد وي او د دوی هغه د دوی کارنامې ټولې په کې ثبت شوي، نو به ښکاره کېږي. که ونه شو نو به د آی پی ایل نه وروسته بیا دوی دغه ډاکومنټري بیا بعض وختونه د میچو په جریان کې ښکاره کوي چې د افغانستان د ټیم لپاره د دوی د روس لپاره کار وشي، او د دوی وروسته بیا د ټول نور لوبغاړو لپاره هم دغه ډاکومنټري جوړېږي چې د افغانستان په عمومي ټیم ټوله مساحب دنیا کې.
نو معلومات شته څومره لګښت به راشي په دې ډاکومنټري باندې؟
وروسته چې دوی دغه اعلان کړل بیا به ځینې هغه د فلم د جوړوونکي چې مهارت یا خپل استعداد و هغه هغه مسلک په اساس باندې د هغه انډستري څخه دوی خبرې کړي، بیا به ورته پروپوزل به هغوی وټورو کېتونو به سپټمبر پر دې راشي. دوی اوس دا مفکوره اعلان کړله چې دوی به وزارت خارجه د هند به دغه څو ډاکومنټري جوړوي، نو بیا فلم خلک چې هغه تخلیقي اړخ باندې پوهېږي هغوی بیا د دغه پنځو ورځو کو لپاره بیا پیسې معلومې ټولو پیسې د دوی په دې فلم مصرفېږي به د هند حکومت ته ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
افغانانو په هندوستان کې د سلطان شهاب الدین غوري د حکومت له دورې څخه نیولې د احمد شاه دراني د سلطنت تر زوال پورې د حکومتداري د نظام په جوړولو کې هم رول لوبولې چې آثار او نښې د هند په ګوټ ګوټ کې لیدل کیږي. ځوان نسل ورسره د خپل هیواد په آبادی کې ستزه کولای سي. زموږ همکار سید سلیمان شاه له څېړونکي حاجي ولی محمد سره مرکه کړې چې دا د دوهمه برخه یې تاسو ته اورول کیږي.
نو رالو د محمود غزنوي چې کله هندوستان ته تللی، نو شیخ حمید لودي خاندان وده ته واک ور وسپاري. دا هغه وروسته چې بیا افغانان راځي د سلطان شهاب الدین غوري په دور کې.
بله،
سلطان شهاب الدین غوري په یو لسور یو او یو دوه یو کې دورې تللی دي، او د ګنگا او جمنا څخه نیولې در افغانستان پورې د دوه واکداري ول. د ډیر مسلمان پښتون افغانونو د ډیر مسلمان سړی ول، او د لومړی مسجد په هندوستان کې جوړ شوی دی قوت الاسلام په نامه چې اوس موجود دی د جوړ کړی دی.
بله
دویم خبره د باج بیا وا قطبدین ایبکته بیا نو د دوراجی د دې ورسته بیا لوډیان دی د لوډیانو لمړی مخکښ سلطان بهلول لودی بیا لوډیانو ته دویم دور په لاس ورته د 14 میلادي پیړۍ پورې.
بله
نو دې سړی یو کم سلویشت کاله واکمنی کړی د چا میشه په دربار کې د وګړو سره د خپل خلکو سره ډوډۍ یو ځای خوړل د ماینې سره نه خوړل پر تخت نقشه ناشتي تاج پر سر نه شو او ډېر همدل سړی ولو د چې د ځان شامل ته د هندستان وګړو قتل د اسلامي رنګ به خپل رنګ واخیست ځان مظهري اسلام کړی ولو د اسلام نمونه د ځان جوړ کړی ول د تاریخ پرشته په حواله درته وایم چې د په دور کې په یو کم سټیټس کال کې څلور لک هندوان مسلمانان شول په داسمه میلادي جوړی کې د لوډیانو د دور بعد بیا د سوریانو دور راځي د سوریانو په مختصر شلکلن دور کې 15 کلونه فرید خان چې مشهور په شیر شاه سوری سلو په دا 15 کلن دور کې دې سړي دونګ خدمتونه کړې دي د هندستان چې هغه په تصور باندې نقشې وزي د 1515 میلادي کال څخه تر 1515 پورې پر تخت کې نسلې دي په دغه وخت کې د یوی سو مله پوخ سړک جوړ کړی دی او د پلان درلود دی ډیلی سنیولې تر پېښور د لاور د لارې د پېښور او د کابل پورې پراخ سړک جوړ کی جرنیلی سړک نو دا یوی سو مله د جوړ کی داسې سړک یې جوړ کی چې وایو خو او بل خواته د میوی او د سایه یا شپ درختې پر دوه دوه مله باندې دې سړی کاروان سرایونه جوړ کړل چې پر یو دروازه مسلمانان او پر بل بنا مسلمانان ورتله و دې ته د مسجد اغه تخپل مندر اول دیته زمانی خوړ ورکول کېدل په اغه ځای کې او اغه ته دغه د مذهب مطابق خوړ ورکول کېدل او دوه مله باندې دغه کاروان سرای ولو او په دې کاروان سرای کې دوه سپاره و د حسانو چې اغه به لیکونه د ډیلی څخه کابل تر رسول د کابل څخه به ډیلی تر رسول او په دوی ورځ کې هغه مال په 15 میلادي پیړۍ کې په څه کم 1500 کال مخکې بلیک د ډیلی څخه کابل ته په دوی ورځ کې را رسیدي علاوه تر دې د کرنسی روپی چې ورته وایي د پرېښی دي چې په عرب اماراتو کې مرڅ مودې پورې چلیدل او د دې علاوه د سړي د عدالتي سیستم کې ابتدایي او مراجعو تمیز په افغانستان کې ورته ویل کیږي دا عدالتي نظام دا سړي رایج کړی دی او د دې علاوه د غمزکی جریب کشي چې ورته وایي دا د هندستان جریب کشي دا سړي کړی دی په الان کې لږ ډیر مزایمت هم سره جاري ولو پر قرار سوې نه دی خو دې سړي دومره تعمیري کارونه کړی دي خدمتونه او د دې علاوه بیا چې نور د ورونه تر واخه مثال د احمد شاه بابا د ور واخه مثال د هندستان واده کې ساتلې دي د هندستان ټولنې ته خدمت کړې دي او په دې خدمت کې سکانو کتابونه لیکلې دي ګندا سنگ راوخه اتورام راوخه په تاریخ یم چای چې لیکلې دي یا هندوان راوخه هغه ټول د دغه پښتنو افغانانو په خدمت باندې قایل دي د دې علاوه چې بیا اروپایان راځي پر هندستان باندې پر 14 میلادي پیړۍ کې اول پرتګال یو غټ د طاقت په حواله سل کاله پر هندستان واکداري کوي بیا د بریټیش ایست انډیا کمپنی په نامه انګریزان راځي پر یو 1 دسمبر 1400 میلادي سنه کې راځي چې بیا جنگ کوي تر دغه وخت پورې هغه راولاړ سول هندستان پر 1500 یا 1600 ریاستو باندې تقسیم کوي یو له ریاستونو د غټ غټ ریاستونو د خپل واک لاندې کړل نو ریاستونه چې دا غوسه خې باج اخیستي او خود په خانه په جنگ سره اخته ولا فدی کی پنځوس د پښتنو ریاستونه دي او په دې ګردو کې غټ ریاست روهیلکند دی دا په ولسم میلادي پیړۍ کې د دې واکمن اکیز رحمت خان بډی سي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د شورا وخت ولسوالۍ څخه چې بولدک تور سر مده د دې څخه تللی دی اول د یوسف زیو پر خانه و دی د اسانو کار کوي د انسان سره بیا د انسان ته تللی دی د غټ ریاست جوړ کړی دی چې شپاړه زره 200 ملې مساحتونو په دې کې 15000 مدرسې او علمان په دیني زده کړو بوخت ول ډېر د امن ریاستولو او بل دویم چې د احمد شاه بابا دور ورسته راځي احمد شاه بابا اند ټولین ته ډېر خدمتونه کړې دي شاه ودوله د لیکونو په غوښتنه د دې په غوښتنه چې کتره نه شي
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو سهارنۍ خبرونه په هر ځای پای ته ورسېده هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو ست د خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.